السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت په پېښور کې خونړی برید وغنده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې پر ملکی وګړو او لمونځ کوونکو دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د پېښور په قصه خانۍ بازار کې د پرونی برید په نتیجه کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه، درې شپېته کسان وژل شوي او د 200 په شاوخوا کې نور کسان ټپیان دي. اسلامي دولت ډلې ویلي چې دا انتحاري حمله د یو افغان په وسیله ترسره شوې ده. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونه وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د زعفرانو حاصلات کم و، خو وایي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه پلورل شوي دي. د هرات د سوداګرۍ خونو مرستیال ازادۍ راډیو ته وویل د هرات زعفران د حاصلاتو له کمېدو سره سره په هند، چین، مرکزی آسیا او اروپا کې د تیرو کلونو پرتله په څو چنده لوړه بیه پلورل شوي دي. د افغانستان او بنګلادیش د ملي لوبډلو ترمنځ شل اووریزه لوبه روانه ده. بنګلادیش په شلو اوورونو کې د افغانستان لپاره د 116 منډو هدف ټاکلی. دا شیبه افغان لوبغاړي بیټنګ کوي او په تر اوسه یې 14 منډې کړي دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي چې امنیت شورا به د دوشنبې په ورځ په اوکراین کې د انساني بحران په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. یو ډیپلومات چې نه یې غوښتل نوم یاد شي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د امنیت شورا غړي به وروسته د یو پریکړه لیک پر مسودې بحث وکړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال کینت مکنزی وایي ایران د امریکا او په منځني ختیځ کې د دې هیواد د ډیره ځواکونو په نظر په سیمه کې تر ټولو لوی خطر دی او د امریکا تمرکز به د ایران له ګواښونو سره مقابلې ته وي. مکنزی په عین حال کې ویلي چې د شمالي کوریا او ایران په شان هیوادونه له هغو ټولو ګواښونو سره سره چې د امریکا ملي امنیت ته لري د روسیې او چین په حد کې خطرناک نه دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر د چهارشنبه په ورځ پولنډ او رومانیا ته درې ورځنی سفر پیلوي. سپینه ماڼۍ وایي په وارسا او بخارس کې به د کاملا هاریس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو راڅرخي. د میرمن هاریس یو همکار ویلي چې د اوکراین له ګاونډیانو سره به د امریکا د نور ملاتړ پر لارو هم خبرې وشي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د ټکنیکل چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو د ځپلو د مخنیوي یوازینۍ لار د ملګرو ملتونو د یوناما د دفتر مداخله ده. طالبان د 350 زره کسیز ځواک د جوړېدو خبر ورکوي او د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي له هم نړۍ د دوی نظام ته د ګواښ په سترګه ګوري.
چې دوی کومه مرستې د جنګ د احیا کولو دپاره کړې، نن خو وطن د ابادولو وخت اوس راغی.
په کونړ کې د وژل شوي زلمي وسلوال قاتل ته د شرعي سزا غوښتنه.
مونږ یو عدالت غواړو چې عدالت تامین شي. کوم جرم چې شوی دی د هغې جرم چې کومه لازمه سزا په اسلام کې هغه به یو ته ورکړی شي.
نوروز په درشل کې دی، خو آیا طالبان به یې د لمانځلو اجازه ورکړي؟
زمون غوښتنه دا ده چې دوی باندې باید کار وشي تر څو تعلیمي وکولی شي، همدلته د زده کړې لپاره پاتې شي.
دا د نورستان خلک دي چې د نیمګړو ښوونځیو د ودانیو بیا رغونه غواړي. د بوسکشی د لیگ د فاینل لوبې په اړه به هم معلومات درکړو.
سکال بولی دلسی سی کندوز او کندهار کومه لوبډاله د کاپټر لاسه کولای سی.
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې واوري.
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار د سازمان یو څیړونکي هې دربار وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو د ځپلو د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې ملګري ملتونه او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما مداخله وکړي. د میرمن بار د څرګندونو نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ ستری قربانیان خزيدي د معترضون جونو او خزونی ولګیدل د خزو مرموزي وژنې او د هرات د خزو د بندخولي د مدیري علي عزيزي په څیر د نورو ورکیدل هغه څه دي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته لیدل شوې. تازه د چهارشنبې په ورځ په بلخ کې د فاطمی او شریفي په نوم دوه خزي په مرموز ډول وشل شوې. د طالبانو د بلخ امنیه قمندانۍ چارواکي دا پیښه مني وای عاملان پیژندل شوي او تر څارنې لاندې دي. طالب چارواکي وای دا خزي د بلخ له شولدره ولسوالۍ تختول شوي او مزار شریف ته وړي هلته د تنګي شاریان په سیمه کې په ډزو وشتي. دې قضیو ته په پام د بشري حقونو د څار سازمان د خزو د مرموزي وژنو نیونو او ورکېدو په اړه اندېښنه ښایي. د دې سازمان د خزو څانګې مسؤل هیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خزو ځپل ویرونکي وبلل او ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د خزو اړوند مسایلو په اړه بیړني ګامونه واخلي.
د اوس لپاره د حالي وزنې لار دا چې په ملګرو ملتونو او یونما فشار راولو چې د دې قضیو د څارنې لپاره فعال ونډه ولري، په بیړه څېړنه وکړي او عمومي خبرې وکړي، کوښښ وکړي هغه څه چې پیښیږي معلوم کړي او ترې ساتنه وکړي.
مدوړانې په کابل کې لیو کورا دی نیول شوی او نه ویش جون او خوځو د اعتراف ویډیو خبره شو. هغه چې وړاندې طالبان ویلی وو دوی دا معترضان نه دی نیولي. اوس راپورونه وای د انجون او خوځې د معتبر ضمانتونو پور کول سره لبنده خوشی شوې دي. یو ول معترض مېرمنو فرزانه ابراهیمی ده. حقې ازادي رادیو ته وویل زهرا محمدی مرسل عیار وحیده تمنا زریاب او زنی نور د طالبانو لبنده خوشی شوې دي.
زهرا جان آزاد شوه او د مورد
زهرا خوشی سوی نه وس نور خزي هم چې طالبانو نیولې وی ډیره خوشی سوی. زهرا مرسل عیار تمنا پریانی خوشی سوی خبره يم. مرجان مدینه او وحیده هم خوشی سوی. د دوی له کورنۍ سره می خبرې کړې.
د معترض خوځو لړل رازیه بارکزي هم د خبره تاییدوي. د طالبانو لخوا د معترض انجون او خزل نیول کېدو وروسته د هغوی د اعتراض غږونه ټپ شوي او اوس د خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره د کابل پر سړکونو د هغوی د اعتراض چیغې نه اوریدل کیږي.
د بشري حقونو د څار د سازمان د څیړونکو هیدربار سرګندونې مو اوریدې چې وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خزو د ځپلو د مخنیوي اوازینې لار دا ده چې ملګري ملتونه مداخله وکړي. په شیګال ولسوالۍ کې د یو طالب وسلوال په ډزو د وژل شوي قاری یاسین کورنۍ هغه اداره دوي چې ګنې د نوموړي له کورنۍ سره نقدي مرسته شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په کونړ کې د وژل شوي د ځوان قاتل نیول شوی او محکمې ته سپارل شوی دی. مجاهد زیاته کړې چې اوس د وژل شوي ځوان د کورنۍ کار دی چې قاتل به هی کوي محاکمه غواړي. مجاهد همدارز ادا کړی چې د کونړ د امنیه قماندانې لخوا د مقتول کورنۍ سره د نغدو پیسو مرسته هم شوې ده. خو د قاری یاسین کورنۍ وایي چې تر اوسه چا ورسره مرسته نه ده کړې او نه هم دوی د چا مرستې ته اړتیا لري. د مقتول تره ډاکټر منګل نن ازادۍ راډیو ته وویل
په میډیاګانو کې بعضې خبرې نشر شوې دي چې موږ دوی سره مرسته کړې ده. امارت اسلامي دي په ځینو کې او بعضې نور میډیاګانې هغې دغه نشر کړي دي چې دوی سره موږ مرسته کړې ده. تر اوسه پورې موږ سره چا مرسته هم نه ده کړې او څه د مرستې ضرورت هم نه لرو او نشته دی. ورته موږ یو عدالت غواړو چې عدالت تامین شي. کوم جرم چې شوی دی د هغې جرم چې کومه لازمه سزا په اسلام کې هغه به یو ته ورکړی شي.
ډاکټر منګل وایي که د قاری یاسین پر قاتل شرعي حکم چې قصاص دی عملی شي نو نور خلک به عبرت واخلي او روانې خپل سره او د بیګنا افغانانو وژنې به بندې شي. قاری یاسین د پنجشنبې ورځې په مازیګر هغه مهال ووژل شو چې د ورور د واده مراسم یې پای ته ورسېدل او دی له خپلو ملګرو سره د چکر په نیت شیګل ولسوالۍ ته روان و. د نوموړي کورنۍ ادعا کوي چې کور ته د ستنېدو پر مهال پر سړک لروانو طالبانو یو د موټر د اړخ پر شیشه سرسری ولګید او زخمی شو او د طالب بل ملګری پر موټر ډزې وکړي چې په نتیجه کې قاری یاسین ټپي شو. خوروختون تل رسیدو او عملیاتو وروسته یې سا ورکړه. په پیښه کې د قاری یاسین یو ملګری زاهد هم ټپي شوی و چې د درملنې لپاره د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال شو او اوس هم بستر دی. د قاری یاسین د جنازې لمونځ پرون ماسپښین وبخی د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سلګونه کسانو په ګډون ادا شو. دا پیښه پر ټولنیزو رسنیو په کلکه وغندل شوه او د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل شول چې قاتل ته سزا ورکړي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وای له هم نړۍ د طالبانو نظام د ځان پر وړاندې یو ګواخ غني.
بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی ویلی چې د طالبانو حکومت غواړي 350 زره کسیز ځواک جوړ کړي. د طالبانو مشرانو نن د پولیسو له ملي اکاډمۍ څخه د پولیسو او افسرانو د فراغت په غونډه کې دا څرګندونې کولې. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وایي حکومت د 350 زره کسیز نظامی ځواک د جوړولو اراده لري. سلام حنفی چې د پولیسو له ملي اکاډمۍ د افسرانو او پولیسو په فراغت غونډه کې خبرې کولې وویل د دې ځواکونو لګښت د افغانستان له کورنۍ بودیجې ورکول کېږي، خو زیاته یې کړه د دوی امکانات به د تیر په څیر ډیر نه وي.
نن سیستیکا یا هم نور ملاتړي هیوادونه زموږ له امنیتي ځواکونو سره مرستنه کوي، خو زموږ ملي بودیجه د دې لپاره بسنه کوي. له دې وروسته ستاسې خوراک، ستاسې لباس، ستاسې معاش او ټولې اړتیاوې له ملي بودیجې ورکول کېږي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال یو ځل بیا له افغانستانه وتلیو متخصصو او مسلکي کسانو څخه وختنه وکړه چې بیرته خپل وطن ته راستانه شي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې په لومړي ځل رسنیو ته څرګند شو دې غونډې ته خبرو کې وویل سره له دې چې نړۍ ته افغانستان د هر ډول ګواښ د نه پیښېدو ډاډ ورکړی، خو بیا هم د دوی حکومت د یو خطر په توګه تعبیرېږي. سراج الدین حقانی له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان سره د مرستو درېدلې بهیر پیل کړي.
خارجان دپاره دا په کار ده چې په جنگي حالاتو کې د کوم مرستې د جنگ د احیا کولو دپاره د وطن د بربادول دپاره کړي. نن خو وطن د آبادول وخت اوس راغی، اوس خو په چا په تاس باندې کوم محدودیتونه نه دی لګولي.
سراج الدین حقانی په افغانستان کې د طالبانو له تیرې شل کلنې جګړې دفاع وکړه او زیاته کړه وختلې د واک لیږد په سوله ییز ډول وشي چې ټول اداري سیستم خوندي پاتې شي، خو په خبره یې د هڅو پایله نه درلوده. حضرت طالب وسوالو له خپل خلکو سره د ناسم چلند خبره ومنله، خو د دې ستونزو د حل ژمنه یې وکړه. هغه داسې مهال دا ژمنه کوي چې روسي او میاشتي د طالب وسوالو په ډزو کې لږ تر لږه شپږ ملکیان وژل شوي دي. سراج الدین حقانی د طالبانو اړوند د حقانی شبکې مشري کوي. هغه د ملګرو ملتونو او د امریکا د ترهګرو په تور نوم لړکې دی او امریکایي پور سپارلو د لس میلیون ډالرو جایزه هم اعلان کړي. سراج الدین حقانی مود وړاندې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو لزور زیات ځانمرګي برید کوونکي هغه په خپل لاس افغانستان ته د برید کولو لپاره رخصت کړي دي. د دې بریدونو لویه برخه قربانیان ملکی خلکو. د بیلګې په توګه د 2011 کال د می په لومړۍ نیټه د زنبق څلور لارې خونړی برید چې مخکنی حکومت د حقانی شبکې کار وبالو پکې 150 ملکیان ووژل شول او نږدې 400 نور ټپیان شول، خو طالبانو د پیخه کې لاس لرل رد کړل.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. طالبان د نوروز د جشن منځنه د شریعت خلاف بولي، مګر وایي چې تر اوسه په دې اړه کومه مشخصه پریکړه نه ده شوې. په داسې حال کې چې نوروز یا د نوي کال ورځ را روانه ده، یو شمیر عام افغانان هم وایي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نوروز د منځنې لپاره چندان چمتووالی نه لري.
پینځه اویا کلنې نفس جان خپل ټول عمر په پلازمینه کابل کې تیر کړی. دا په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان د تاریخي پیښو او بدلونونو شاهده ده. نفس جان وایي که څه هم نوروز د افغانستان له پخوانیو جشنونو څخه دی، خو طالبانو په خپله واکمنۍ کې دا جشن له سترګو غورځولی دی.
نوی کال به مو لمانځله، شاه شهید او باغ بابر ته به تلو، خواړه مو ځان سره یوړل، د مبارکۍ لپاره به د خپلوانو کره ورتلو. خو چې لومړۍ دوره کې طالبان راغلل اجازه به نه ورکوله چې خلکو نوی کال لمانځلی وای یا د خپلو خپلوانو کره ورشي. نجونو او هلکانو اجازه نه درلوده چې میلې ته ولاړ شي، نو وبلیدل شي چې اوس به اجازه ورکړي.
هر کال به د نوروز په لومړۍ ورځ په بلخ، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جنډې پورته کولو دینی مراسم د لوړ پوړو دولتي چارواکو په حضور ترسره کېدل. خلکو به هم له بیلابیلو نورو ولایتونو څخه په دغه مراسمو او د ګلسرخ میله کې د ګډون لپاره دغه ولایتونو ته سفرونه کول. له دې سره مدني فعال توی محمد بیگزاده وایي سکل د نوروز د لمانځنې لپاره د چمتووالي فضا کمرنګه بریښي.
حال و هوای تجلیل نوروز نسبت به
د نوروز د منځنۍ فضا کمرنګ ده. خلک د نوروز د منځنۍ لپاره لیواله نه دي. تیرو کلونو کې به موږ له ولایت بهر ډیر میلمانه درلودل چې راتلل به بلخ ولایت کې به ډیر شور و. هیله مند یو چې د حکومت مرکزی او سیمیز چارواکي د دې ورځې د فرهنګي او ملي ارزښت په پام کې نیولو سره هم یو مثبت اقدام ترسره کړي.
خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر که څه هم د نوروز منځنه حرامه او د شریعت خلاف کړنه بولي، خو ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د نوروز د منځنه او نن منځنه په اړه کومه پریکړه نه ده سوې.
چنده پورته کېده او د نوروز لمانځل او شایمه یې ماته درته ویلې. په دې اړه باندې لا ډېرې ورځې ورته پاتې دي، په ورځو کې اوږدې اړه خبرو
لدی مخ کې هم مذهبي رهبرانو د نوروز پر منځن نیوکه کولې او حرامې بلل. خو ځینې دینی عالمان په دې باور دي چې د نوروز د منځنی مخنیوي د اسلامي فقه په هیت ځای کې په واضح ډول نه دی راغلی، او لدی ورځې نه د سنتي او فرهنګي جشن په توګه منځنه ښه کار دی. یو شمېر فرهنګ پالان هم د نوروز منځنه د ګلسرخ میله او د بزګر ورځې میله د هیواد د ملي او کلتوري ارزښتونو په توګه یادوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو جګپوړي امریکایي ډیپلومات په ابوظبي کې له ډیره افغان کډوالو سره ژمنه کړې چې په متحده ایالاتونو کې د یو شمیر د کډوالو د ځای پر ځای کولو چارې به چټک شي. د ډیپلومات پرون لزرګونه هغه افغانانو سره چې امریکا ته د تاک په تمه د ابوظبي په کمپونو کې وخت تیروي د هغه د لیک په چاره کې د ځنډ لقبل بخنو غوښته، او ژمنه یې ورسره وکړه چې په امریکا کې د دوی د میشتېدو چارې به ګړندۍ شي. خو د چارواکي چې نه غوښتل نومې افشا شي په عین حال کې ټینګار وکړ چې یو شمېر دا کسان له امریکا سره هیڅ راز اړیکې نه لري، او امریکایي چارواکي له ګرد سره پیژني نه. په افغانستان کې د جمهوری نظام له سقوط او د طالبانو له واکمنېدو سره سم زرګونه افغانان د ویرې او هیجان په حالت کې له افغانستانه ووتل. امریکایي ډیپلومات خبریالانو ته ویل له دې افغانانو سره تر خبرو وروسته د هغوی شرایط او حالت درک کوي، او له هغو نه یې غوښتي دي چې د دوی د انتقال د سیستم د فعالېدو تر وخته دي له زغم څخه کار واخلي. د ابوظبي په کمپ کې ډیره کډوالې پلوشه اکبر چې له دې امریکایي چارواکي سره په غونډه کې حاضر وه ازادي راډیو ته وویل
فرصت مهیو شد تو محسن
نسی مکتا فرصت را کړل شو چې له امریکایي چارواکو سره له نږدې وګورو. موږ د تخلیه په اړه له هغو پوښتنې وکړې، خو له بده مرغه زموږ پوښتنو ته د قناعت وړ ځواب را نه کړل شو، او یوازې صبر او زغم ته یې را وبللو.
په ابوظبي کې د امریکا د سفارت چارواکو خبريالانو ته ویلي دي چې یو شمېر دا کډوال خایي هیڅ کله ونش کولای امریکا ته ولاړ شي، ځکه د دوی په وینا امریکا یې نه پیژني او له متحده ایالاتونو سره یې مخکې لدی هم کومه اړیکه نه درلوده. خو د چارواکو په عین حال کې ټینګار کړی چې دا ډله افغانان به هیڅ یو هم په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي. دوی ویلي امریکا له نورو هیوادونو غوښتي دي چې دوی ته پناه ورکړي. په ابوظبي کې په دوو کمپونو کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 2000 ته رسیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه د 15000 په شاوخوا کې افغانان امریکا او زرګونه نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته به اسمت څروان له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې په پام کې ده چې د افغانستان د بزکشۍ د لیګ پایلوبه سبا د کندوز او کندهار د لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د دې لیګ د دریم پړاو نیم پایلوبه پرون جمعه د کندهار او بدخشان او د کندوز او بغلان د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، او په نتیجه کې د کندوز او کندهار لوبډلې پایلوبې ته ووتې. په ملي ټلویزیون کې د بزکشۍ د لیګ ډایرکټر یونس مومند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پایلوبې په اړه وویل
سبا یک شنبه 10 بجې د کندهار او کندوز لوبه ده. نو سږ کال به ولیدل سي کندوز او کندهار کومه لوبډله دا کپ ترلاسه کولی سي.
د افغانستان د بزکشۍ په پروسګن لیک کې هم د کندهار او کندوز لوبډلې پایلوبې ته وتلې وې، خو د دواړو ترمنځ پایلوبه هم مساوي شوه او هیڅ لوبډله هم ونه توانېده چې د بزکشۍ د جام کپ ترلاسه کړي. د بزکشۍ لیک له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ملاتړ پر ملي ټلویزیون خپرېږي. سګنۍ لیک د کپ په 15 نیټه پیل شو او سبا یې وروستۍ ورځ ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، اسمت ساروانیم د دې خبرونه په دوام کې به در سره يم. په دې برخه کې دوه موضوعات لرو. په ځینو جنوبی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د نرسمیت پیژندل کېدو په اړه اندېښنې او په یو بل راپور کې به واورئ چې په نورستان کې خلک د ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو غوښتنه کوي. د افغانستان په یو شمیر جنوبی ولایتونو کې ځینې خلک وایي د طالبانو له لوري د نړیوالو د غوښتنو نه منل او د ښځو د کار په شمول د هغوی له ټولنیزو فعالیتونو سره مخالفت د دې سبب کیږي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل شي. په دې موضوع نور حال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د کابل له نیولو تر شپږ میاشتې زیات وخت وتلی، خو لا هم د طالبانو حکومت سرپرست دی. د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او نه هم د خلکو او نړیوالو په خبره پراخ بنسټه حکومت جوړ کړی دی. د افغانستان د جنوبی ولایتونو خلک وایي چې د طالبانو له لوري د ټول شموله حکومت نه جوړول او د نړیوالو غوښتنې نه منل د دې لامل سوی دی چې په دغه هیواد کې د فقر کچه لوړه سي او خلک د مخالفو ډلو سره یو ځای کیږي. د اورزګان ولایت یو تن اوسیدونکی او مدني فعال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، نو ورسره د افغانستان د خلکو خو په ځانګړې توګه د اورزګان ولایت د خلکو اقتصاد ورسره ضعیف سوی دي او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. دی وای لامل دا دی چې طالبانو د ټوپک په زور پر افغانستان ولکا ټینګه کړي او ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړي او د نړیوالو غوښتنې نه دی منلي.
کم وخت رئیس ته اسلامي امارت کم سوی دی په افغانستان باندې نړیوال بندیزونه راغلي دي او د نړیوالو بندیزونو سره سم د ټول افغان میشتو بالخصوص روزګان میشتو اقتصاد ځوړن سوی دی، اقتصاد یې مخ پر شوا روان دی. د اسلامي امارات څخه مې وازنی غوښتنه او ارزو دغه د کومې غوښتنې چې د اسلام سره په ټکر کې نه وي، کومې غوښتنې چې د اسلام سره برابر وي، هغه غوښتنې یو منی. فرض مثال لکه ټول شموله حکومت.
دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د ټوپک په زور تر څه باندې شل کلنۍ جګړې وروسته د تیر 2020 کال د اګست میاشتې پر 15 نیټه پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه، چې له امله یې په لکونه افغانانو خپل هیواد پرېښودلی او دغه راز اوس مهال د افغانستان نیمایي وګړي د خوړو له کمی سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی او د نظر خاوند ولی محمد پخلا بیا په دې باور دی کچېری طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او د نړیوالو غوښتنې ونه مني، نو دا به د یوې بلې جګړې پیل وي. دی زیاتوي چې هغه کسان چې په تیر حکومت کې کار کولی اوس بیکاره سوي دي، خصوصا د شمالي ولایتونو خلک چې حضور یې په اوسني حکومت کې ډیر کم تر سترګو کیږي.
طالبانو د حکومت حکمیت سره سم دی نور هوادونو ته تللی دي. د دې ورسته چې هغوی به یو ځل بیا په افغانستان کې مداخله وکړي او جنګونو ته به لاره هواره کړي. پخوا چې کوم جنګونه و هم په دې خاطر و چې د نړیوالو سره ښې اړیکې نه ساتلې د افغانستان دولت. اوس که چیرې د اوسنۍ حکومت د نړیوالو سره ښې او ډیپلوماټیکې اړیکې ونه ساتي، زما په نظر باندې چې افغانستان به د دې نه نور هم شاته ځي او شاتګ به کوي. جګړې به پکې زیاتېږي. کله یو ملکی جګړه وی هغه اسکله هم مختنست.
د اورزګان ولایت یو بل وسیدونکو روزدین بیا وای د طالبانو له لوري ټول شموله حکومت نه جوړول به دایښ یا د اسلامي دولت ډلې ته فرصت په لاس ورکړي چې په افغانستان کې ګڼ شمیر کسان خپل لیکو ته جذب کړي او په دې سره به افغانستان د سوریې په څیر په یو بل نوې جګړه کې ښکیل سي.
دا خپل پساد معلومه ده چې دایش به جلب جذب پدې کې یو په افغانستان کې بیکاری لوږې غربت د دې لامل کیږي چې دایش یا کوم مخالفه ډله جلب جذب وکړي. پاته سبل ده چې په افغانستان کې ډیر قومونه ډیر مختلفې تیارې مثال د افغانستان او تلي چې هغه ته په طالبان یاند اسلامي امارات هغه ته ځای نه ورکي. هغه
خو طالب مشرانو بیا تل دا ویل دي چې حکومت ټول شمول دي او د هر قوم او سیمې خلکو ته ځای ورکړي دي او د غراز په زلونو زلونو ویل دي چې دایښ د افغانستان لپاره کوم خطر نسی جوړېدلی. دا په داسیال کې دي چې د امریکا دفاع وزارت یا فینټانګون هم په یو راپور کې ویل دي چې دایښ یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذب په لاټه کې دي چې له طالبانو ناراضه سوي دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندیتو پوزین نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د نورستان ځینې اوسیدونکي او چارواکي وایي ښوونځي یې ودانۍ نه لري او په یو شمېر ودانیو چې د پخواني حکومت په مهال کار پیل شوی و هغه هم نیمګړی پاتې دی. دوی وایي له دې کبله درسي بهیر ټکنی شوی دی. دوی په ګډه له مرکزي حکومت د یادې ستونزې د هواري لپاره د نیمګړو ودانیو د بشپړېدو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د نورستان اوسیدونکو وای په ولایت کې ډیرې خونځي ودانۍ نه لري او د کوم خونځي لپاره چې په تیر حکومت کې د تعمیرونو جوړولو چارې پیل شوې وي د نوي بدلون سره هغه هم په ټپه ولاړې دي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو صاحبداد همدر دوای په کلګوش کې د نورستان د ممتاز زده کوونکو اوسیدو لپاره د یوې دو پوړیزې ودانۍ جوړولو چارې نږدې اوی سلنه تر سره شوې وي خو اوس یې کارونه بند دي.
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې دلته یو لیلیه جوړېدله چې تر څو متعلمین به دلته لیلیه وي او زده کړې به کوي. اوی 100% کار شوی دی، پاتې 10% کارونه چې باید وشي نه دي شوي. زموږ غوښتنه دا ده چې څومره زر چې کېږي دې باندې باید کار وشي تر څو د متعلمینو کولای شي همدلته د زده کړې لپاره پاتې شي او خپل زده کړې تر هغه ورسوي.
د یاد ولایت اوسیدونکو دا شکایت هم کوي چې د نیمه کاره پاتې ښوونځیو او نورې ودانیزې چارې د څارنې نشتون له امله په کمزوري کیفیت ترسره شوي چې له بشپړېدو وړاندې د ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. د لویدیځ نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر او پخواني وکیل غلام سخی ازادي راډیو ته وویل
دغه نیمه مکتبونه هم دغه پاتې شوي دي. نیمه مکتبونه نه چا لنګر چا ورکړی نه چا اوبه ورکړی دي نه سیمټ. همدغه د تعلماران راځي نورستان ته پیسې راخلي د خلکو حق حقوق غصبوي نور تفتیش او پوښتنه نه کوي. د مکتبونو په ارتباط باندې موږ چارواکو نه خواهش دا ده چې هغه څوک چې مکتبونه جوړوي کلینیکونه جوړوي دولتي تاسیسات جوړوي باید هلته تفتیش شي چې هغه باید کنترول شي چې څه شوي چې نه دي.
یوازې په لویدیز نورستان کې د خونځیو د آبادۍ چارې نیمګړی نه دی پاتې، بلکې د یاد ولایت په بیلابیلو ساحو کې له شلو زیات خونځي نیمه کاره پاتې دي چې جوړول یې اړین دي. په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په ولایت کې 215 خونځي لري چې زیاتې سرپنا نه لري او یو شمیر ته چې په تیر حکومت کې د اقرا برنامې له لارې د ودانیو جوړولو چارې پیل شوې وي د هغوی کارونه هم نیمګړی پاتې دي او د سرپنا نشتوالی یې درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. د پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په نورستان کې موږ 215 باب مکاتب لرو. په دې کې 18 مکاتب تعمیرات لري، 40 مکاتب نیمه کار دي، کارونه په نیمه کې پاتې شوي دي او نو ټول مکاتب هم تعمیرات نه لري. دا د تعلیمي برخه کې یو عمده مشکلاتو څخه ده او د راتلونکي لپاره موږ انشاءالله کوشش کوو د ټولو لپاره تعمیرات جوړ کړو، ځکه دا لرې پرتې ولایتونه دي، دوی ته تعمیرات نه وي، هغه تعلیمي بهیر ټکنی کیږي.
د نورستان اوسیدونکو د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د خونځیو د ودانیو او د سرپنا له نشتوالي شکایت کوي چې د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې له شپږم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر وړاندې لا هم د خونځیو دروازې تړلې دي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د 401 لمریز کال پیل کېدو سره به ټولو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دوی تازه له نړیوالو غوښتي چې باید نجونو ته د تعلیم په برخه کې د اسانتیاوو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او کاغذ نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د
د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. در منوریدونکو تاسو زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګ خبريږي. خدا شه په پام وکړئ د خبرونو لندیسته. د طالبانو حکومت په پیښور کې خونړی برید غندلای دی. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې پر ملکی وګړو او لمونځ کوونکو دا ډول حملې هیڅ توجیه نه لري. د پیښور په قصهخانې بازار کې د پرونی برید په نتیجه کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، 3 کسان ووژل شول او د 200 په شاوخوا کې نور خلک ټپیان شول. اسلامي دولت ډلې ویلي دي چې دا انتحاري حمله د یو افغان په وسیله ترسره شوې ده. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونه وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د زعفرانو حاصلات کم و، خو وایي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه پلورل شوي دي. د هرات د سوداګرۍ خونو مرستیال ازادۍ راډیو ته وویل د هرات زعفران د حاصلاتو له کمیدو سره سره په هند، چین، مرکزی آسیا او اروپا کې د تیرو کلونو پرتله په 2 لوړه بیه پلورل شوي دي. د افغانستان او بنګلادیش د ملي لوبډلو ترمنځ 20 لوبه روانه ده. بنګلادیش په 20 کې د افغانستان لپاره د 114 منډو هدف ټاکلی او افغان لوبغاړي دا شیبه بیټنګ کوي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي چې امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ په اوکراین کې د انساني بحران په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. یو ډیپلومات چې نه غوښتل نوم یې یاد شي فرانس پرس اژانس ته وویل د امنیت شورا غړي به وروسته د یو پرېکړه لیک پر مسودې بحث وکړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال کینت مکنزی وایي ایران د امریکا او په منځني ختیځ کې د دې هیواد د ډیری ځواکونو په نظر په سیمه کې تر ټولو لوی خطر دی او د امریکا تمرکز به د ایران د ګواښونو سره مقابلې ته وي. مکنزی په عین حال کې ویلي دي چې د شمالي کوریا او ایران په شان هیوادونه له هغو ټولو ګواښونو سره سره چې د امریکا ملي امنیت تی کوي د روسیې او چین په حد کې خطرناک نه دي. او د امریکا مرستیال ولسمشره د چهارشنبه په ورځ پولند او رومانیا ته 3 سفر پیلوي. سپینه ماڼۍ وایي په ورسا او بخارست کې به مرستیال د مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې په مرستو راڅرخي. د میرمن هاریس یو همکار ویلي دي چې د اوکراین له ګاونډیانو سره به د امریکا د نور ملاتړ پر لارو چارو هم خبرې وشي.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشهید د لوبو لمیدانا په یو بلونی خبرونه کې محرکلای کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وو صحیح ټاکل شوی چې په کابل کې د وزلوبې په پایلو بکې د کندوز او کندهار لوبډلې د یو بل په وړاندې ولوبېږي. دا سیالۍ د روانې هوت میاشتې په 15 په کابل کې پیل شوې چې پکې د بیلابیلو ولایتونو 12 لوبډلو برخه اخیستې وه. تېره ورځ د دې سیالیو په نیمه پایلو بکې کندوز او بغلان لوبډلې د یو بل په وړاندې مخامخ وې چې کندوز لوبډله بالاخره وتوانېده چې بغلان لوبډلې ته په یوه سخته سیالۍ کې ماتې ورکړي او پایلوبې ته ووځي. ټاکل شوی چې پایلوبې د روانې اونۍ د 1 په ورځ ترسره شي. ویل کېږي داسې چې کندهار او کندوز لوبډلې د دې سیالیو تر ټولو پیاوړې لوبډلې وي او د پایلوبې ګټل به د دواړو لوبډلو لپاره خورا سخته وي. د یادونې وړ ده چې تیر کال د وزلوبې د لیګ په پایلوبه کې هم دواړه لوبډلې سره مخامخ وي چې دوه د دوه په وړاندې باندې د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسېده او دواړه لوبډلې د 2021 کال د وزلوبي د لیگ اتلانې لوبډلې وبلل شوې. د پرونه خبرونه کې به د بغلان ولایت یو چپنداز خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه تاسو معلومات درکې. په ننګرهار ولایت کې د والیبال سیالۍ د کفایت لوبډلې په اتلولۍ باندې پای ته ورسېدي. په دې ولایت کې